شي ستریم شي دا مشال ریډیو ده او دا محل په خبر کې د ماسپخین یو او په کابل کې دولس نیمه بجې دي د مشال ریډیو په خبرونه کې مو مجید بابر هرکلی کوم په خبرونه کې پر بیرابلو موضوعاتو د تفصیلی راپورونو ترڅنګ ونی د خبرونه تاندې هلي او نوې خبرونه ټولنې د شبکې او سخت ریډیو هم در خبرو خو اول خبرونه ویاند ملیحا امیرزاده
السلام علیکم ته ټول اول پام کړی د خبرونو سټکو ته په کابل کې د حزب وحدت ګوند پخوانی مشر عبدالعلی مزاری د 25م تلین په مراسم مبرید شوی په پاکستان کې د نوی کورونا وایرس تازه کیس پخلی شوی او د امریکا د بارنو چارو وزیر د جرمونو نړیوال عدالت لخوا په افغانستان کې د جنگي جرمونو د تحقیقاتو د پیلولو پریکړه غندلې تفصیل دا کابل په کوټه سنگي سیمه کې د حزب وحدت د ګوند د پخوانی مشر عبدالعلی مزاری د 25م تلین په مراسم مبرید شوی په کابل کې د مشال ریډیو خبريال وای بریدګر چشمیر یې نه دی معلوم په دغه ځای کې موجود وو د دستوري پر ګډونوالو ډزې پیل کړې د کورونا چارو وزارت وایي نصرت رحیمی رسنو ته ویلي چې سیمه ته امنیتي ځواکونه رسیدلي او د حالاتو د کابو کولو کوشش کوي رپورټونه وایي غونډه ته د سولې د عالی شورا مشر کریم خلیلی وینا کوله چې د ډزو له امله ګډوډي پیدا شوه د رپورټونو له مخې په دغو مراسمو کې اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله او د هغه مرستیال محمد محقق هم موجود و خو هغوی ته پکې څه زیان نه دی رسیدلی وسلوالو طالبانو په پیښه کې لاس لرل رد کړي دي نور تفصیل په روانه خپرونه کې اوریدی شي د امریکا د بارنو چارو وزیر مایک پومپیو په افغانستان کې پر تازه تاوتریخوالي د ناامیدۍ څرګندونه کړې او ویلي دي چې د جګړې خواوې باید د فروری په 9 له شوې موافقې څخه ګټه پورته کړي نوموړي پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل د سولې بهیر د پرمختګ لپاره باید تاوتریخوالي فوراً کم شي
We know that the road ahead will be difficult.
زموږ په مخ کې پراته لار بستونزمنه وي موږ اټکل کړای وو په تیرو څو ورځو کې د افغانستان په ځینو برخو کې د تاوتریخوالي زیاتېدل د منلو وړ نه دي تاوتریخوالی باید سم دستي راکم شي څو د سولې بهیر پر مخ ولاړ شي
پومپیو دا سرګندونې پر داسې وخت کړي چې د امریکا د دفاع وزارت د چهارشنبې په ورځ ویل په هلمند کې هغه مهال پر طالبانو هوایی دفاعي بمباري وکړه چې هغوی د افغان ځواکونو پر امنیتي پوستې حمله کوله د تیر خالي په ورځ د تاوتریخوالي کمولو د اونۍ له پای سره سم وسلوالو طالبانو پر افغان امنیتي سرتیرو حملې پیل کړې چې پکې په درو ولایتونو کې لږ تر لږه 30 سرتیري وژل شول په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سویل شاین بیګا له مشال ریډیو څخه خبرو کې د خپلو حملو دفاع وکړه خو زیاته کړه چې بریدونه کم کړي په کراچۍ کې د یوې رهایشي ودانۍ پریوتو په پیښه کې 14 کسان وژل شوي او 19 نور ژوبل دي د پاکستان ډان رسپانو د فرانس خبري اژانس وایي پیښه پرون د ښار په ګلبهار سیمه کې شوې چارواکو په نړیدلې ودانۍ کې د ځینو کسانو د بند پاتې کېدو اندېښنه ښودلې چې بیګا تر شپې ناوخته هم مرستندویه کارکوونکو لټون کوو د قیصر شهید روغتون یو ډاکټر قرار عباسي اژانس ته ویلي چې په وژلو کې 9 او 3 ماشومان دي ډان رسپانو وایي د سند اعلی وزیر مراد علي شاه د پیښې د پلټنو امر کړی د پاکستان په کراچۍ ښار کې پرون د نوي کورونا وایرس تازه کیس تصدیق شوه د وزیر اعظم د صحت د چارو سلاکار ډاکټر ظفر مرزا بیگا په ټویټر باندې د کورونا وایرس شپږم کیس تصدیق کړي او لیکلي دي چې د ناروغ تن حالت ښه دی د سین اعلی وزیر مراد علي شاه چارواکو ته د ګامونو د پورته کولو امر کړي د پاکستان سرکاري ریډیو د خبر لمخې پرون په اسلام آباد کې د یوې بیړنۍ غونډې مشري په وخت ظفر مرزا ویل چې ادارې مرکزی او صوبایي حکومتونه د کورونا وایرس مخنیوي ته تیار دي د فروری شپږ 20 په لومړي ځل په پاکستان کې د کورونا وایرس د 2 کیسونو تصدیق شوی چې په کراچۍ او ګلګت بلتستان کې رپورت شوی د خیبر پختونخوا د ډیر اسماعیل خان د ګومل بوهنتون سلور کارکونکو د جنسي زبرونې په تور له نوکرو څخه وستل شوی دا خبره د پوهنتون وایس چانسلر پروفیسر ډاکټر سرور چودري بیگا مشال ریډیو ته وکړه نو موږ ویل چې په لری شو کسانو کې استادان هم دی او د نورو کیسونو چټکه پلټنې هم روانې دي
دغه تورن استاد خمو لری کړی دی او یو اته نور کیسونو پلټنې شروع وې او په هغه کې پرون د سلورو پلټنې سرته ورسېدې او د نکرونو مو وبستل چې پکې استادان هم شامل دي دین علاوه د نور سلورو کیسونو هم پلټنې روانې دي
سرور چودري زیاته کړه چې په پونتون کې کلا کا سارنه پیل کړی دا او کیمرې لګولې دي خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. د افغانستان د ټولو ولایتي شوراګانو مشان او غړو له طالبانو سره د خبرو تر پیل مخکې د بندیانو د تبادله نه کولو حکومتي پریکړې ملاتړ کړي. دوی پرون په جلال آباد کې د خبري غونډې پر مهال پر طالبانو غږ وکړ چې له افغان حکومت سره د مستقیمې خبرې پیل کړي. د مارچ په درېیمه افغان ولسمشر اشرف غني په جلال آباد کې ویلي وو چې له طالبانو سره تر مذاکراتو مخکې بندیان نه پریږدي، خو طالبان وایي د فروری په 9 له امریکا سره په شوې موافقه کې د بندیانو د تبادلې ویل شوي، نو ځکه د زندانیانو تر خوشي کېدو مخکې بین الافغاني خبرې نه پیلوي. د امریکا د بارنو چارو وزیر مایک پومپیو د جرمونو نړیوال عدالت لخوا په افغانستان کې د جنگي جرمونو د پلټنو د پیل پریکړه غندلې. پرون د آی سی سی د ججانو تر فیصلې پس پومپیو په واشنگټن کې د یو خبري غونډې پر وخت وویل دا واقعا د یوې نامسؤلې سیاسي ادارې یو ډېر عجب اقدام دی چې ځان د یوې قانوني ادارې په توګه ښکاره کوي. په هیګ کې عدالت پرون پریکړه وکړه چې په افغانستان کې د طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو د امریکا پوځ او استخباراتي ادارو لخوا د مشکوکو جنگي جرمونو د تحقیقاتو پیلولو اجازه ورکوي. د آی سی سی د اپیلونو عدالت دغه پریکړه تر هغې څو ورځې وروسته کړې چې د فروری په 9 امریکا او طالبانو د سولې موافقه لاسلیک کړه. پومپیو په داسې وخت کې دغه فیصله بې پروايي بلله چې د سولې یو ډېر ښه امکان پیدا شوی دی. افغان چارواکو هم د تحقیقاتو په وړاندې مخالفت ښودلی دی. او د شام د بشري حقوقو د سار اداره او فعالان وایي چې په ادلب صوبه کې په نیمه شپه کې ډزبندي تر پیل دوه ورځې په سیمه کې د مخکې پرتله آرام آرامي ده، خو وایي چې د اوربند عملی کې 200 دقیقې پس هم تشدد جاری و. پرون د موافقې اعلان په ماسکو کې د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان او دغه روسي سیال ولادمیر پوتین ترمنځ په ماسکو کې د شپږ ساعته خبرو اترو وروسته وشو. د شام د بشري حقوقو لندن میشتې ادارې وویل چې د مارچ په 6 سهار وختي په ادلب کې په نسبي ډول کراري وه. په ادلب کې یو فعال هم د جرمني ډي پي خبري ویل چې په دغه جګړه ځپلې سیمه کې حالات آرام دي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس تکرن صوبې او د موسم حال لسی رات زهیره.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 153 روپۍ 90 پیسې غستل کیږي او په 145 روپۍ 60 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 196 روپۍ او په 190 روپۍ، یو یورو په 180 روپۍ او په 190 روپۍ او یا پیسې، د متحده عرب امارات درهم په 120 روپۍ او یا پیسې او په 220 روپۍ، د سعودي عرب ریال په 120 روپۍ او یا پیسې او په 120 روپۍ، یو افغاني په 2 روپۍ او په 2 روپۍ پیسی، او 200 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی غستل کیږي او 240 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس د موسم حال، د موسمیاتو محکمې په وینا سبا د خالی پورس په پیښور او بنو کې د باران امکان دی او په ژوب او کوټه کې به په یو نیم ځای کې وریځي خورې وي. په پیښور کې به درجه حرارت کم نا کم 10 او زیات نه زیات 12، بنو کې 8 او 6، ژوب کې 1 او 15، او کوټه کې به کم نا کم منفی 2 او زیات نه زیات 14 ډیګری سینټی ګریډ وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه مو د ملیحا امیرزاده او د موسم حال او د کرن شعبه مد سراج جهیر نه اوریدو. د دې روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دا دي: په کابل کې د حزب وحدت د ګوند پخوانی مشر عبدالعلي مزاری د کلیدي په مراسمو برید شوی، حال به نیخ په نیغه درکو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سولې بهیر لپاره په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو غږ کړی.
Violence must be reduced immediately for the peace process to move forward.
په خوست کې مشر وزیرستاني کډوال وایي د پاکستان حکومت د ورته د ستنیدو لپاره د غلام خان لار پرانیزي.
دا د لارته خلاصا کو خپل کې ریناته چې مش په خیر سره ورسی.
او په ونی د خبرونه تاندې هلی کې په ټولنه کې د بدلون لپاره د خدینه فعالانو په کردار غږیدلی.
د هر کورنۍ شزه چې هغه تعلیم یافته وي، د وطن غمخواره وي، هغه ودی یو شی تناسوي چې کاش داسې څوک وو چې اول قدم واخلي شاته به زور پسې يم.
ټولنیزې شبکې او سخت دریځې خبرونه هم درو لمشال ریډیو سره اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی، هڅه کوو چې کابل ته لاړ شو. زمونږ همکار امید زهیر مل په کابل کې موجود ده. په کابل کې د حزب وحدت د ګوند پخوانی مشر عبدالعلي مزاري د کلیلي په مراسمو بریت شوی. راپورونه دي چې دغه بریت کې مرګ جوب لاړېدلې ده. زموږ همکار امید زهیر مل چې دا مهال د پیښې په ساحه کې موجود دی، هغه له ورجو امید ستړی مشې، سهار دې په خیر. که دا راته ووایې چې د مرګ جوب لپاره په اړه څه جزئیات دي او نور ګیرچاپیره څه حالات دي؟
د دغه پیخې له سیمې چې شوی بابر صاحب زه نږدې 15 کیلومتره کې هغه روغتون کې یم، یا شفاخانه کې، چې هلته نږدې جسدونه او همدا د پای ټپیان یا زخمیان راوړل شوي دي. د استقلال روغتون نومېږي، د کابل غرب کې پروت دی، د اسمان ساحه کې. دلته تر دمګړې پورې یو جسد راوړل شوی دی او تر خوا یو شمېر ټپیان هم شته دی. هغه جسد اوس صاحبخانه یا سړکونه کې دی. زه همدغلته تر خوا ولاړ یم، د هغه خپلوان راغلي دي او وایي چې یوازې دا نه دی بلکې تر شاوخوا یو شمېر شخصي روغتونونو ته هم ګڼ جسدونه وروړل شوي، زخمیان هم شدی. تر دم ګړۍ پورې د افغانستان د حکومت مسؤلینو په دې پېښه کې د اوښتې مرجوع په اړه باندې دقیق معلومات نه دي ورکړي. دغه پېښه نږدې نن د افغانستان په وخت 11 چې د پاکستان په وخت نږدې 12 بجې کېږي شاوخوا رامنځته شوې ده. خو روسي بابر صاحب تلفات یا کوم د مرجوع له ارقام چي دي رسنیو ته ورکړل شوي نه دي. خو په استقلال روغتون کې فقط یو تن مړي تایید شوی دی چې هغه هم خپلې ځای نشاید پاتې شوی.
د پیخ ځای کې چې مونږ کوم په ټولنیزو شبکو کته ډیر زیات خلک راغوندي، کلاو ځای دی، کلاو تالار دی، او په هغه باندې په دغه پیخ کې ځینې مشران موجود وو، عبدالله عبدالله، کریم خلیلی، محمد محقق صاحب. دا غوی د پاړه باندې څه ویل کیږي؟
د کریم خلیلی له سیکرټر سره ما ټلیفوني اړیکه ونیوله، هغه ځواب ورنه کړ. خو د محمد محقق او ډاکټر عبدالله عبدالله چې هغه ته نږدې کسان وو یا هم ویاندویان وو، موږ ته تایید کړه چې هغوی د دغه پیښې نه روغ وتلي دي. اما د کریم خلیلی په اړه باندې تر دم ګړې پورې دقیقه وروستي معلومات نشته، ځکه دغه پیښه بابر صاحب هغه وخت وشوه کله چې خپله ښاغلي خلیلی وینا کوله دغه جلسې ته. دغه سیمه ډېره ځکه پراخه ده چې دا د مزاري مصلا نومېږي او دغلته ډېره زیاته پراخه ساحه ده. دغه اوس هم چې تاسو ته خبرې کوم، بابر صاحب دغه روغتون ته لام جسدونه او تر خوایې دغه ټپیان راوړل کېږي. یعنی هلته لام دغه وروستیو معلوماتو په اساس باندې چې نښته روانه ده، د امنیتي ځواکونو لخوا او د هغه کسان لخوا چې دغه ساحې ته نږدې برید کړی دی، لازه شوې نه ده. خالخال ډزې لا
امید ته اوس ویل چې دغه امید تاویل دغه روختون ته جسدونه راوړل کیږي، زخمیان را دي. ته ویلې شي څومره جسدونه نور تاولې ده؟
ما وړاندې ویلې چې تر دم غړې پورې شای چې وځه کدوا د ایمرجنسی روم ته چې راځي بابر صاحب، نومړی چې هر څوک بیا کتفي یا هم کوم جسد د ایمرجنسی روم ته انتقالې کلاغن اورس بیا سرخانه یا مولده خانه چې هغه ته راوړل کیږي. مولده خانه ته تر دم غړې پورې یو تن جسد را انتقال شوی دی، نور بیا هغه ایمرجنسی روم دی چې هلته اجازه نه ورکول کیږي خبري اعلانو ته یا هم د هغوی خپلوان.
دا مهال چې تاسو ویل چې خطر روانه ده، دا حکومت تاییدی څه جزئیات د بریدګرو په اړه باندې ویل کیږي یا
د حکومت؟ بله، بابر صاحب افغانستان د حکومت مسؤلان وایي چې دقیق معلومات نه لري چې پیښه څو کسانو لخوا شوې ده او څو کسان دي چې دغه حمله یې کړې ده. ولاندې وایي چې پیښې ته دوی نږدې شوي، تر کنټرول لاندې راوستې، دغه سیمه محاصره کړې ده. دوی ځوابي برید پیل شوی دی او ژر به هغه کسان چې په دغه سیمه باندې برید کړی له منځه ولاړ شي او سیمه به تصفیه شي.
ډېره ډېره مننه اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. امید زهیر مل په کابل کې د استقلال په روغتون کې موجود دی، هغه برید په اړه باندې معلومات راکول چې نن د کابل د وخت مطابق 12 بجې په کابل کې د کوټه سنگي په سیمه کې شوی. دغلته کې د حزب وحدت د ګوند پخوانی مشر عبدالعلي مزاري د کلیدي په مراسمو برید شوی. د بریدګرو شمیر نه دی معلوم، د بریدګرو شناخت نه دی شوی. دا څوک تر اوسه چا د دې پیښې پړنه د پغاړه اغېستې؟ په استقلال پوهنتون کې یوازې یو جسد دیدل شوی دی، د دې نه پرته نور څه معلومات تر اوسه پورې چارواکو نه دي ورکړي. په راتلونکو خبرونو کې به نور معلومات درکو. تاسو مشال لیډیو ته غوږی، د معمول نشریات ته راځو.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې د سولې بهیر د پرمختګ لپاره باید تاوتریخوالی سمدستي کم شي. مایک پومپیو پرون په واشنگتن کې خبریالانو سره په خبرو کې دا خبره کړې. نور تفصیل احمد تکلم.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي چې په دې وروستیو کې د افغانستان په ځینو برخو کې د تاوتریخوالی پایل د منلو وړ نه دی. پومپیو پرون په واشنگتن کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د تاوتریخوالی د سمدستي کمیدو پر اړتیا ټینګار وکړ. هغه د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې لاسلیک او د افغانستان او امریکا ترمنځ ګډه اعلامیه په افغانستان کې د دایمي سولې د ټینګښت بنسټ وباله او زیاته کړه چې د دې لارې په اوږدو کې به خنډونه خامخاوي.
We know that the road ahead will be difficult. We expected it. We were right.
زموږ په مخ کې پراته لار بستونز منوي. موږ اټکل کړای وو او دا اټکل سمو. په تیر څو ورځو کې د افغانستان په ځینو برخو کې د تاوتریخوالي زیاتېدل د منلو وړ نه دي. تاوتریخوالی باید سم د ستیرا کم شي څو د سولې بهیر پر مخ ولاړ شي. ولسمشر ډونالد ټرمپ د سه شنبه په ورځ د طالبانو لمرستیال مشر ملا برادر سره په دې اړه مستقیمه خبرې وکړې. د تاوتریخوالي د کمیدو د غوښتنې ترڅنګ موږ به هم درس پر ټولو اړخونو فشار ته دوام ورکړو چې له زور خودلو لاس واخلي او د بندیانو د خوشی کولو په اړه عملی خبرې پیل
کړي.
له دې مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما هم د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه کړې وه. د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې لاسلیک وروسته د هیواد په ځینو ولایتونو کې پر افغان ځواکونو د حملو د زیاتېدو راپورونه ورکړل شول. خو د چهارشنبه په ورځ په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو یو ویاند وویل چې د هلمند ولایت په نهر سراج ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو د دفاع لپاره د طالبانو پر سنگرونو هوایي حمله کړې ده. په همدې حال کې د افغانستان د امنیتي ادارو چارواکي وایي چې طالبانو د اورکم په اونۍ کې او له هغه وروسته ل خپلو ژمنو خکاره سرغړونه کړي او د ملکیانو او د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو پر ضد وسلوال فعالیتونه کړي دي. د ملي امنیت شورا پرون په یو بیان کې وویل چې په دې اړه د امنیتي سکتور د مشرتابه په پرونی غونډه کې بحث وشو. بیان زیاتوي چې افغان ځواکونه اوس هم په دفاعي حالت کې دي او د اړتیا په صورت کې به لازم اقدامات وکړي. بلخوا په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین په خبرو کې د طالبانو وسلوال بریدونه د توجی وړو بلل او ویل
ځینې موارد شته چې توافقنامې لمخې په غو د اسلامي امارت مجاهدین بریټ کولای شي ځکه مکمل اوربند نه دی خو بیا هم موږ لاس نیولای دی او په هغه اندازه مو بریدونه نه دی کړی.
په افغانستان کې د سولې دراوستو په موافقه کې چې د روانې اونۍ د شنبه په ورځ په دوحا کې د امریکا او طالبانو ترمنځ لاسلیک شو راغلی دی چې بین الافغاني خبرې به د روانې اونۍ د سه شنبه په ورځ د مارچ په لسمه نیټه پیل شي. خو داسې ښکاري چې له یوې خوا د افغان حکومت د مرکچی پلاوی پر جوړښت موافقه نه ده شوې او له بلې خوا د بندیانو تبادلې د دې خبرو پر وړاندې خنډونه جوړ کړي دي. طالبان ټینګار کوي چې د خبرو له پیل مخکې باید د 15,000 طالب بندیانو او د افغان حکومت د زرو بندیانو تبادله وشي. خو ولسمشر اشرف غنی ویلي دي چې طالبان د بندیانو تبادله باید له حکومت سره د خبرو لپاره د یو شرط په توګه مطرح نکړي. ښاغلی غنی ویلی دی چې د بندیانو د خوشی کولو صلاحیت افغان حکومت لري او په دې اړه به په بین الافغاني خبرو کې بحث وشي. په افغانستان کې د ناټو جګپوړي ملکی استازي نیکولاس کې د چهارشنبه په ورځ امریکا غاکته وویل چې د بندیانو خوشی کول د افغان حکومت کار دی. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په خپلو پرونیو څرګندونو کې وویل ټول اړخونه پوهیږي چې اوس د بندیانو د تبادلې وخت را رسیدلای دی.
اکستریمیزم شدت پسندی
سخت دریزی څه ته وای دا څو ډولونه او اشکال یا بڼې لري.
رادیکل ټیرریزم
آی وود نیور ریلی ریفر ټو سمثینګ کول اسلامیک اکستریمیزم
وانان پر ټولنیزو رسنیو څنګه سخت دریزی کیږي دا نور ډیر موضوعات د مشال رادیو په نیوز خبرونه ټولنیز شبکې او سخت دریزی کې خبرونه د جمعه او شنبه یا خالی پر ورځ اوریدای شي.
اوریدونکو تاسو مشال لري ته وګورئ د افغانستان د ټولو ولایتي شوراګانو مشرانو غړو پر طالبانو غږ کړی چې له حکومت سره د مخامخ خبرې پیل کړي. دوی پرون په جلال آباد کې خبري غونډې ته وویل تر مذاکراتو مخکې باید طالب بندیان خوشې نشي. تفصیل بعد محمد عابد راک.
د افغانستان د سلور دیرش ولایتونو د ولایتي شوراګانو یو شمیر غړو او مشرانو د مارچ په 15مه نیټه په جلال آباد کې یو مطبوعاتي کانفرنس کې د افغان ولسمشر د دې سرګندونو ملاتړ وکړ چې د بین الافغاني مذاکراتو له پیل نه مخکې به هغه طالب بندیان خوشې نکړي چې په بیلابیلو بریدونو کې ککړ دي. د افغانستان د ولایتي شوراګانو د همغږۍ شورا مشر او د زابل ولایتي شورا رئیس عطاول حق اغبیان د مطبوعاتي کانفرنس ته وویل
اول باید ور بند وسی. افغانان هر ورځ په وینو ونه رنگول سی. د اسلام په نامه نور جنگ مشروعیت نه لري ځکه چې خارجان ووتو. موږ د بندیانو آزادول غواړو د مذاکراتو له لارې. تر مذاکراتو مخکې د هیڅ دنیا په اصولو کې په قرارداد کې موږ تاسو په اناناتو کې مخکې داسې شی نه دي سوي چې بندي ریاسي او خبرې نه یې سوي. که دا بندیان موږ یاکو تضمین څوک یې چې سبا بیا دغه جنگ مخته موږ نه غواړو چې بیا یو ځل هغه ترخې تجربې په افغانستان کې تکرار شي. موږ دایمي سوله غواړو.
د لوګر ولایتي شورا رئیس اسیب الله ستانکزی په دې مطبوعاتي کانفرنس کې وویل که طالبان نیبتي جګړه پر مخ نه بیایي نو له حکومت سره د بین الافغاني مذاکرات پیل کړي.
افغان حکومت جګړه نه ده شروع کړې. دا څو ورځې چې جګړه شروع شوې ده تاسو ګورئ چې حکومت په دفاعي حالات کې د دوی تهاجمي عملې کړې دي. که یو څوک غواړي چې ملک لپاره خدمت وکړي را دي چې منتخب ولسمشر لرو موږ پارلمان لرو نورې قوې لرو هغه سره د کښېني تفاهم ته دې ورسېږي.
یو لور ته د امریکا او طالب استازو ترمنځ د سولې موافقه لاسلیک شوه نو بل لور ته په افغانستان کې اکثرو سیاستوالو له افغان دولت سره فاصلې پیدا کړي دي. د کابل ولایتي شورا رئیس اجی رحیم الله مجاهد وایي حکومت دې د سیاسي شخصیتونو په ګډون د سولې لپاره یو اجماع جوړ کړي او له طالبانو سره دې د سولې مذاکرات پیل کړي.
غونډ سیاسون د ملت لپاره نه د قدرت لپاره. ملت صلح غواړي. په دې کې باید د ولایتي شورا غړي پکې، د مشرانو شورا غړي پکې، د پارلمان غړي پکې، صلح چې راځي د دوه لخوانه باید دا مافیات پکې وي.
دوی وویل که افغان حکومت د سولې په اړه د بین الافغاني مذاکراتو د پیلېدو تر مخه د 5000 طالب بندیانو پر سر معامله وکړي ولسی ملاتړ به له لاسه ورکړي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال راډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال راډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال راډیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګی. د ډیر اسمل خان د ګومل پونتون مشر وایي د جنسي زورونو په تورې د استادانو په ګډون څلور نور کسان هم له دندو ګوښه کړي دي. پوهان سروت چودري پرون مشال ریډیو ته وویل چې پلټون وښوده چې یاد کسان په جنسي زورونو کې ککړ ول. دا اقدام پر داسې وخت شوی چې ځینو نجونو د پوهنتون یو استاد په جنسي زورونو تورن کړ. په دې اړه نور تفصیل شبیر احمد جان راکړي.
دا ګومل پوهنتون وایس چانسلر پروفیسر ډاکټر سرور چودري مشال لیډو ته وویل چې د پوهنتون د لرې کړی شوی استاد صلاح الدین د کیس وروسته د نور اتو ملازمینو په ضد پلټنې تیز کړې وې چې د ډېرې مودې نه د ځنډ ښکار وې او دغه کې د څلورو پلټنې سر ته رسولې دي او نور څلور کسان هم د نوکرونه وویستل. دغه تورن استاد خو مو لرې کړی دی، استعفا موته اغسته ده او یو اتو نور کیسونو پلټنې شروع وي او په هغه کې پرون د سلورو انکوایری یا پلټنې سرته ورسېدې. نو د هغه مهم نوټیفیکیشن وسوکړو او د نکرونه مو ووستل چې پکې استادان هم شامل دي. دین علاوه د نور سلورو کیسونو هم پلټنې روانې دي. د یادې پیښې وروسته مو سخت ګامونه پورته کړی دي. پل هم کلاس په کلاس ګرځم، سی سی ټی وی کیمرې مو زې پزې او په کلاسونو کې لګولې دي، او دا عملی او د استادانو په شمول زده کوونکو سخت تسارن روانه ده، او په بچیانو کې هیڅ ویره ترخه نشته، هغه ښه ټیک ټاک دي او هیڅ مسله ورته نشته دي. د خیبر پختونخوا صوبای محتسب رخشان داناس په دې حق له مشال لیډو ته وویل چې دوی ته هم تر اوسه تر اویا شکایتونه راغلي چې زیاتره پکې په تعلیمي ادارو کې د جنسي حراسا کېدو دي.
اوورال جو ہمارے پاس اپلیکیشنز آئیں تو وہ تقریباً کچھ 70 کے قریب تھی.
تر اوسه پورې چې څومره هم درخواستونه راغلي دي هغه شاوخوا اویا پورې چې پکې دیرش د جنسي حراسا کېدو، او د ټولو زیات کیسونه د تعلیم محکمه کې راځي، ځکه تعلیم کې زنانه په غټه شمیره کې وي چې پکې د عملی زنانه هم شامل وي او زده کوونکي هم. په دویم نمبر ورپسې بیا د صحت محکمه ده چې 50 کې ثابت شي نو غټې او وړې سزاګانې شته دي چې پکې د نوکرو نویستل په زور د نوکر رخصتی یا ریٹائرمنٹ او تر 500 لکو جرمانہ هم شامل ده.
5 لاکھ تک جرمانہ ہے.
بلخوا هم پدیڑا مو چکلا دا خیبر پختونخوا دا وزیر اعلی لپاره د لوړو زده کړو خصوصی مشیر خلیق الرحمن او پختل ندوی مشال لیړو ته ویل چې یواز د غلطنه دا د خیبر پختونخوا په نور پوهنتونونو کې هم دا مسله شته دی، خو دوی دې لپاره قوانین نور هم اوس سختوي.
دا زموږ صرف د یو یونیورسيټي مسله نه ده، دا په مختلف یونیورسيټانو کې دا ایشو مختلف ټایمونو باندې راوته ده، خو اوس په اکټ کې ډېر زر چینجز راولو ان شاء الله.
بل خو د پوهنتون زده کوونکو تیر وختونو کې د پوهنتون دننه هم او پیښور کې هم د دغه کیسونو او د پوهنتون د خرابو انتظامي امورو په ضد احتجاجونه هم کړی دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالمومن دا یو ساعته خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه،
او د نهې په ورځ غرمه پر 1:30 بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼې اوریدلای شئ.
تاسو مشال لري ته وګي په خوست کې میشتو وزیرستانیو کډوالو د پاکستان له حکومت غوښتي چې د ستنیدو لپاره د ورته د غلام خان لار خلاص کړي. د کډوالو مشرانو پرون تر غونډې ورسته مشال لري ته وې په خوست کې کاروبارونه نه لري، مرستې کمی شوې دي او داسې اسناد هم نه لري چې د افغانستان په نورو برخو کې مزدوري وکړي شي، نو ځکه ژوند له یو لړ مشکلاتو سره مخامخ دی. د خوست د کډوالو رئیس وايي وزیرستانیو ته د فروری او مارچ میاشتو مرستې ورکوي. تفصیل نجیب الله الوخیل لور.
ملک حبیب خان مدخیل د پاکستان له حکومت او پوځ غوښتل چې په خوست کې د وزیرستانو کډوالو د بیرته ستنېدو لپاره د غلام خان لار پرانیزي.
پاکستان په پوځ، پاکستان په خلک موږ دا ژغ دی چې دا د غلام خان یار دغه خلک پورا په دغه شکل خلاصا کو، دغه خلک غرینا پوته دي، دغه خلک ملکاتینا پوته دي، دغه خلک کېدینا پوته دي.
قومی مشر ګلفراز خان ویل د دوی ستون زده ده چې دلته کاروبار نه لري، داسې اسناد هم ورسره نشته چې یو بل ځای ته مزدوري پسې ولاړ شي.
دلته مشتا د ثبوت نه ملاویږي چې مش په غوړ افغانستان کې خلوص وي وڅ په خس کې باندې پړته او کوبلته چې سي مشت د سي چې دا ته څه کې چې ته شنه خاطر پاکستاني د ته دوله ګرځي اسم مشتنه دا د چې مش دا د لیار ته خلوصا کو خپل کې ریناتا چمیش په خیر سره ورسی، میش سره د پدانه ظلم، پدانه زیتای، میش سره دا خدای دې پوراسی نشي.
د وزیر د قوم د زوی سیدګی یو ځوان شاهدین وایي
او زمونږ د مسران چې تاسو په وړاندې دي د پاکستان حکومت د شمالي وزیرستان انتظامی سره تقریبا 2 ورځې جرګه وکړه، خو هلته د شمالي وزیرستان حکومت انتظامیه دا هغه خبر کولته د کډوالو په ستونزو او مشکلاتو باندې د سره بالکل خبر کولته هم تیار نه دي.
بل لور ته د خوځ د کډوالو چارو ریاست وایي د وزیرستانی کډوالو پاړه د افغان حکومت پالیسی هماغه مخکې نه ده، په پاتې کې دوی افغان حکومت ستونزه نه لري او د بیرته ستنې دوی اختیار هم خپل دی. د کډوالو چارو رئیس محمد هاشم حلیم ول د مارچ تر پای نړیوال خوراکي سازمان وزیرستانی کډوالو پاړه د مرستو قرارداد لري، د جنوري میاشتې مرستې ورکړي او د فبروري میاشتې د مرستو ویش روان دی. د نوموړي پوینا د محل د خوست په ګلان کیمپ او نورو سیمو کې د وزیرستانی کډوالو خواوشا اتنیم زره کورنۍ میشته.
د د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
هارون باچا هنري غړې
پلسنی مو بجو
تاندې هله
پایونی مو بجا
ټولنیزی شبکې او سخدریزی
په پا پاوکم دوو بجو
د سوانانو غږ
په دوو بجو
د نړۍ رنگونه
په درېنی مو بجو
پام کوا
په پا پاوکم سلورو بجو
حجرا
په سلورنی مو بجو
تاسو مشال ریډیو ته غوږی او درنګ سات کې پښتونخوا کې یو نیمه بجه کیدون کې د خبرونو لنډیز د ملي حامیر زاده نو
د کابل په کوټه سنگي سیمه کې د حزب وحدت د ګوند پخوانی مشر عبدالعلي مزاري د 25م کلین په مراسمو برید شوی. د کورونا چارو وزارت وایي نصرت رحیمی وایي د پیښې له سیمې اتلس کسان ټپیان روغتونونو ته لیږدول شوي دي. بلخوا په کابل کې د مشال ریډیو خبریال وایي په استقلال روغتون کې د یو تن مړې راوړل شوی. په کابل کې د مشال ریډیو خبریال له خپلې بریدګر چې شمیر یې نه دی معلوم په دغه ځای کې موجود وو او د دستوري پر ګډونوالو یې ډزې پیل کړې. طالبانو په پیښه کې لاس لرل رد کړی دی. د امریکا د بارنو چارو وزیر مایک پومپیو په افغانستان کې په تازه تاوتریخوالي د ناامیدۍ څرګندونه کړې او ویلي دي چې د جګړې خواوې باید د فبروري په 9 له شوې موافقې څخه ګټه پورته کړي. نوموړي پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته ویل د سورې بهیر د پرمختګ لپاره باید تاوتریخوالي فورن کم شي. په کراچۍ کې د یوې رهایشي ودانې پرېوتو په پیښه کې 14 کسان وژل شوي او 19 نور ژوبل دي. د پاکستان ډان رسپان او د فرانس خبري ایجنسی وایي پیښه پرون د ښار په ګلبهار سیمه کې شوې. چارواکو په نړیدلې ودانې کې د ځینو کسانو د بند پاتې کېدو اندېښنه ښودلې. د پاکستان په کراچۍ ښار کې پرون د نوي کورونا وایرس تازه کیس تصدیق شوی. د وزیر اعظم د صحت د چارو سلاکار ډاکټر ظفر مرزا بیگا په ټویټر باندې د کورونا وایرس شپږم کیس تصدیق کړی او لیکلی دی چې د ناروغ تن حالت ښه دی. د خیبر پښتونخوا د ډیری اسماعیل خان د ګومل پونتون څلور کارکونکي د جنسي ځورونې په تور له نوکرو څخه وستل شوی دی. دا خبره د پونتون وایس چانسلر پروفیسر ډاکټر سرور چودري بیگا مشال ریډیو ته وکړه. نوموړي ویل چې په لری شو کسانو کې استادان هم شامل دي او د کیسونو چټکې پلټنې هم روانې دي. د افغانستان د ټولو ولایتي شوراګانو مشرانو غړو له طالبانو سره د خبرو تر پیل مخکې د بندیانو د تبادلې د نه کولو حکومتي پریکړې ملاتړ کړي. د امریکا د بارنو چارو وزیر مایک پومپیو د جرمونو نړیوال عدالت لخوا په افغانستان کې د جنگي جرمونو د پلټنو د پیل پریکړه غندلې ده او د شام د بشري حقوقو د سارې ادارو فعالان وایي چې په دلیب صوبه کې په نیمه شپه کې ډزبندۍ تر پیل دوه وروسته په سیمه کې د مخکې پرتله آرامي و ده، خو وایي چې د اوربند عملي کېدو 200 دقیقې پس هم تشدد جاری.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د ملي حامیر زاده نمو د خبرونو لنډیز اوریدو او اوس درته تاندې هلی ونی د خبرونه وړاندې کوو. د نن په خبرونه کې پر دې موضوع خبرې کوو چې څنګه ښځې سیاستوالي او فعالانې په ټولنه کې د ښځو په سیاست کې د برخې او یا پولیسي تحریکونو کې د دوی د شمولیت د زیاتوالو لپاره یو مثبت رول لوبوي. د پروګرام جوړونکي فرخنده اسد ده. نو راځئ چې وګورو تاندې هلی.
تاندې هلی
د خزو نړیواله ورځ په تاندې هلی خبرونه کې د هغو خزو غوونه اوري چې په ټولنه کې د یو مثبت پرمختګ لپاره هڅه کوي.
تاندې هلی
د پښتنو خزو سیاستوالو فعالانو سره د هغوی پر مبارزه د خبرو په دې برخه کې په دې موضوع خبرې کوو چې څنګه د ځینو خزو د راتګ سره په پښتنه ټولنه کې نور انجونې او ښځې هم دې ته وهڅول شوې چې د خپلو حقونو او مسلو په اړه خپل غږ پورته کړي. زه فرخنده اسد یم او په تاندې هلی خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په دې پروګرام کې هم د ښځو فعالانو او سیاستوالو سره خبرې کوو. په دغه کې یوه د پښتون ژغورنې غورځنګ غړې وړانګا لونی هم ده. وړانګې د خپلې مبارزې پیل د خپل ورور ارمان لونی سره کړی وو. پروفیسر محمد ابراهیم ارمان لونی د 2019 کال د فبروري میاشتې په 2 نیټه د بلوچستان په لولای کې وفات شوی وو. پی ټی ایم او د ارمان کورنۍ وایي هغه د پولیسو په مبینه تشدد کې وژل شوی، خو حکومت بیا دا دریس لري چې پر نوموړي د زړه حمله راغلې وه. له مشال ریډیو سره په خبرو کې وړانګوای د بلوچستان په پښتون میشتو سیمو کې دا لومړی انجلۍ وه چې د خپلو حقونو د غوښتلو لپاره راووته.
ای خبره ده چې له ما سره اوس نجونې ستا خو اول وار راوتل ګرانه. ما تاسو ته وویل چې په دې وطن کې زموږ چې کومه خطه ده، زموږ چې کومه سیمه ده، هغه سخت له وخت داسې خلک پر موږ باندې تیر شوي دي چې ښځه یا داسې د باو ساتلې ده. نو دلته د نجلۍ د ښځې راوتل خبره کول که څه هم موږ سره به ښځې ولې چې هغه به ایم پي اے وي، ایم این اے وي، سینیټر دي، اوس هم په اسمبلیانو کې ناستې دي، خو موږ هلته په اسمبلۍ کې لا د دوی خبره نه واورېده. لکه هغه دومره په سټریکټ ماحول کې راده کړي دي چې هغه که په اسمبلۍ کې مجلس کوي هم نو دوی به یو قسم اپروول اخلي، بیا به دوی مجلس کوي او دوی ته یې له کړي نه دي. دا داسې نه ده چې زموږ په دې وطن په دې سیمه په ښځو کې قابلیت نشته، پوهه نشته، د وطن غمخواري نشته، خو داسې ده چې زموږ ماحول، زموږ د وطن حالات، زموږ چاپیریال څه داسې را جوړ شوي دي چې که زه د یو شي دغه لرم، قابلیت لرم، هم زه خاموش یم چې نه که زه داسې وکړم نو خلک به څه وایي، که زه داسې وکړم نو زما مور پلار ته به ستونزه وي، که زه داسې وکړم زما ورور به راشي ما به تر غاړه ونیسي. دا نفسیات اوس هم شته، اوس هم موجود دي، خو زما له راتک سره چې زه رالم او دا ما په خپله دې شي ته غاړه کښېږدله چې کله د دوی د پی ټی ایم په ملاتړ احتجاج کاوه، زه تر دې نه مخه هم کله مدبي پروګرام و له سټډي سرکل مو کول په هوټل کې، به داسې داسې ځای سټډي سرکلز و چې هلته به د ښځې بیخي به تر هغه ټول تر مخه نجلۍ ترېده نه، زه به هغه هوټل هغه سټډي سرکل ته تلم او ټول هوټل والا به ما ته حیران و. ما غوښته چې دا یو ښایي چې دی دا یو تړاو چې کوم دی دا را روان دی، یا دا له وخت دوی را روان شوي دي، بس بیا هر څوک د هر کورنۍ ښځه چې هغه تعلیم یافته وي، د وطن غمخواره وي، هغه ودی یو شي ته ناست وي چې کاشکې یو دوست داسې څوک وو چې اول قدم واخلي شاته به زه ورپسې یم. نو بس هغه داسې چې موږ وکتل د دې شي ډېر ضرورت و، نو هغه اول قدم چې زما په سیمه کې په دې خوا کې په جنوبي پښتونخوا سیمه کې دا قدم ما واخیست، زه ولاړم او له ما سره اوس زه دا ډېره د نیکمرغۍ خبره ده چې زه اوس له ما سره په دې تحریک کې په دې لشکر کې ډېرې نجونې دي، ډېرې پیغلانې دي، واده ښځې دي را سره. نو دا هغه ټول هغه ښځې وي چې دا ناستې ولې او دې شي ته په انتظار وي چې کاش چې یو داسې لیاره، یو داسې څوک راشي چې هغه داسې انسان او داسې څوک وي چې بیا موږ ورپسې تللی شو. نو هغه یو قدم اول قدم یې اخیستلی، هغه کې دا قدم چې وي د دې پښتون ژغورنې غورځنګ له لیارې موږ واخیستی په دې سیمه کې. نو بس هغه نجونې خامخاسته اوس هم له اول شپو سره پیدا شوي، اوس هم ډېرې موږ سره راځي او هر څوک چې دي که ګر سره زه داسې ما ورسره لیدلې نه وي په له ټلیفون له لیارې د میسجز له لیارې وایي چې بس موږ ستا ملاتړ کوو، موږ درسره یو، موږ تا سره وینو. لکه دا ډېر په یو قبایلي علاقه کې دا ډېره لویه خبره وي چې د یو قبایلي کور یو داسې سیستم چې هغه کې پلار پیرون وي، ورور پیرون وي، مور لور را اور لا لوی کړي په دی وی چې ته به د سړی له مخه خبر نه کې، ستا به د سړی له مخه قدم داسې وي، ته به په زور خان دی نه، ته به داسې نه کې. په هغه کې یو څوک تاله ټلیفون خالی را کیم، دا ډیره غټ خبره ده چې زه در سره یم، دا تا چې کار روان کړی دی دا ښه کار دی، دا د زموږ ترجمانی دی، دا ډیر یو زه دا ډیر لوړ کار بولم، دا ډیر د ویاړ خبر بولم چې اوس دا قبایلی سیستم چې کم دی، دا زموږ چې کومه سیمه ده، د دې چې کم د دوی کم نریټیوز وو، کم چې دوی د ښځو په اړه کم نظر وو، هغه اوس بدلږي. خلکو هم په معاشره کې په ټولنه کې د ښځو شتون قبول کړی دی، ډېر هغه سخت خلک اوس ودی شي ته تیار دي، ودی دا شای منلی دی چې موږ بې دوی نیمانیم یو، دوی بې موږ نیمانیم دي. لکه ښځه او نر په کار دی چې په هر په هر رنګ حالات کې په هر ځای کې په یو ځای باندې دوی کار وکړي، نو هغه کار موږ په ډېر اسانه بیا بشپړتیا ته رسولی شو.
بلخوا د ټولنیزو چارو فعال سیاستوال او د واک تحریک یو مشره جمیله ګیلانی وای، خزی اوس د سیاسي ګوندونو سره سره د یو شمیر تحریکونو غړي دي او د دوی غږ باید واوریدل شي.
اول خدا دې چې خزی دا کومې خزی شي په پارلمان دی او د پارلمان کې ناستې دي، زه خدا نوینم چې اس اس شدید دغه قسم پرابلم تر څو چې هغه مسلې دی او چې کم چې دا د دې د اصلي حکمرانانو یعنی ګوت دی نه کی کنه ندی ته اس اچ مسلې دا چې نه نه د کورونو د طرف نه نزوا په خال د سوسایټي کې بل ګردګرا نه وی چې ځکه چې خوځک دا د هغه موسلی دا کورونو خلک وی چې کوم په دې باندې اګری وی ور سره چې دی سیاست کوي یا پاور پالیټکس کوي یا دا هر څه نه ټیکو خو هر کله چې دی هغه طرف ته ګوت نه سي د کوم د پاکستان کې چې د پاور اصلي سورس دی نو بیا دې ته پرابلم جوړی گی، مختلف قسم پرابلم ورته جوړی گی. لکه موږ وګورو نو چې پی ٹی ایم راغی نو موږ سره خو ډېر ذات خزی لکه دې کرالی او موږ سره ادرې دی د پېښور ښار د این جی او سره تعلق لرونکي شاعران ادیبان هر قسم خزی. خو غدا تاسو بیا رستو وګورئ نو اوس په جلسو کې هغه تعداد هغه شاته نوی دادا سے خدا مقصد خبر نشته چې پی ٹی ایم کې اوسه مسله ده یا هغه کې خو دا په دغه وجه چې هغه ته کافی مسله جوړ کړی شو. زه خدا وایم چې د خزو نه بغیر شل کې دی نشي کنه. خزو چې د په هر یو سیاسي ګوند کې دی او کاغذ څخه زیات نه زیات تعداد کې راځي نو دا یو د امید نه مخکې هغه دي کنه. خو سیاسي مسله شي به هغه امید لرو چې ذات خزے برازی مون سره هم او پاکستان کې زهولم سیاسی پارٹو کے وقت کی وقت ٹیکنالوجی دا ٹیکنالوجی چې کوم ادا باہر کے سمدا کم مشکلات ہی پدے باندھے گا دے کا ذریعہ بڑا مخ کے جی دے کے دے کسو کو درول درول ہی نہیں شی دا عمدا ٹیکنالوجی دا چدا با دا مسئلے ہلکے دا مخ کے خلق راولی خلق بخری خلق بچے پدے پزنے خبرے گیا.
او اس رازو یوی بلی موضوع دا مهاجبین قزلباش د پښتو یو له هغو نومیاتو سندرغاړو وا چې د پښتو موسیقۍ په تاریخ کې یو ځانګړی ځای لري او ګڼ شمېر سندرې ویلې دي. سپین سپوږمۍ وایا آشنا په چرته وینا د سندرې ویونکي مهاجبین د دیارلس کلنۍ په عمر کې سندرې ویل پیل کړه او د خپل ژوند سناسه درې څلوېښت کاله یې د پښتو موسیقۍ ته ورکړې دي. مهاجبین قزلباش تیره میاشت زړه د ناروغۍ له وجې وفات شوه. له مشال ریډیو سره په یو مرکه کې ویلي وو چې نیکونه د ایران له مشهد خارا په خبر تا کړه شوی وو.
زما نیکه هغه د ایران نه راغلی او مشهد نه یو په خبر کې لوي شو. اتم زما کوم چې ریډیو ته ځلاړم هلته کې ما په لاره تر نه ویلې بیا زما د شوق او فیکشن واره د یو بخیر زما ریشن واره زغ شان زراله زما چې کوم تیر هډ سندره وا هغه سپین سپوږمۍ وای آشنا بشر سوینا اوس خلک هنرمندان هم خوښي هنرمندانو ته هم دا پکار دي چې ارغی دې خپل دې فن سره ډېره مینه ولري د دې زده کړه دې وکړي.
د مهاجبین د پلار او نیکونو ژبه فارسی به خو هنري ډګر یې تر ډیره له پښتني موسیقي سره تړلې وو. هغه د فارسی په ګډون د اردو، پنجابي، سرایکی، سندي، بلوچي او هندکو ژبو سندرې ویلې وي. فني زده کړې د پښتو له لوی موسیقار رفیق شنواری ترلاسه کړې وي او د خپل خواږه آواز له امله ورته د بلبلی سرحد لقب هم ورکړل شوی وو. د ریډیو پاکستان پخوانی پروډوسر، شاعر او لیکوال لایک زاده لایک چې له مهاجبین سره د سندرو پر ریکارډولو کې کار کړی دی وای د هغې خاوند ایمل خان د مهاجبین سره په هنر کې ډیره مرسته کړې وه.
په پېښور کې دی په کوچارې سالدار کې مشته شو. دلته امداد علی قزلباش درې مواته کوم دغه رنگ د مهاجبین تعلق د پېښور د بادر کلی سره وو. د مور طرفه په کال 1903 کې یو فلم جوړېدو شیر عالم مامونی نو هغه چې کوم د بیا د ژوند ملګری شو حکیم الله خان او رکزی او فلمي نامه و ایمل خان دا اصل د هیروین رااله او د هغه خاون د هغه پورا ملګرتیا وکړه او دغه رنګ هغه بیا تقریبا شپږ زره سندرې بدی ویلې.
مهاجبین په دې وروستیو کې ناروغ شو او د پیښور په یو روغتون کې داخل کړل شو چې وروسته د زړه د ناروغۍ له کبله د فبروري پر شپږویشتمه مساور کړه او هم په پیښور کې خاورو ته وسپارل شو. د پښتو موسیقۍ هنرمندان وای له نوموړي سره هغه سي مرستې ونه شوې څنګه چې باید حکومت او یو ټولنه د خپلو هنرمندانو وکړي.
ترجمة نانسي قنقر
تاندی هیلی.
زما زیات تر دی سپیس اور دی فیلز ریلیٹڈ دیر انٹرسٹ
لکه د زنانو طرف له خو ډیر خو ریسپانس ما ته روان دي
سې پټي چې زما کوي سه هر څه غره نه ټول تل دي
بګاینه الیکټډ پرسن په اغي باندې چې کم دینو زرا شم
د پښتنو خزو او انجونو لپاره ځانګړي خبرونه تاندې هله چې پکې پښتني د خپلو مسلو کامیابی او خپل ژوند حال له تاسو سره شریکوي
د هر زیارت او جمعې په ورځ له مشال لاډیونه
تاندے ہلے
اوریدونکو داو د دې اونې تاندې هلي پروگرام چې تاسو واورید زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم د خدای په امان.
اور دغه تاسو مشال ریډیو ته وګی او تاسو پام یو بلې ونی دي خبرونه تر غونډم نن په ټولنی دي شبکې او سخت درې دي خبرونه کې اوري چې په افغانستان کې څومره خلک انټرنیټ ته لاسرسي لري او څومره پر فیسبوک او نورو شبکو فعال دي. په خبرونه کې دا هم اوري چې انټرنیټ کارونکي پر ټولنه څه اثر لري او هغه ټولنې چې په کې د لیک لوست کچا ټیټوي هلته ځوانان څنګه د سخت دریځ او نورو ناقانونه ډلو اغیز قبلوي. خبرونه په امیر ساحل جوړه کړي چې د هرې جمعې او خالي پر ورځې اوري راته چې وورو ټولنیزې شبکې او سخت دریځ.
پر ټولنیزو شبکو د هویت بدلېدو موضوع ولې جديده؟ په افغانستان کې آیا د انټرنیټي شبکو له لارې د خلکو د افکارو بدلولو په اړه ارقام شته او کنه؟ د افغانستان انټرنیټ کارونکي پر ټولنې او کورنۍ اغیز لرلی شي او که څنګه؟ په افغانستان کې حکومت یا سیاستوالان د ټولنیزو شبکو له ارزښت څومره خبر دي او تر اوسه حکومت آیا له سخت دریځ ډلو څخه د ځوانانو ژغورلو په موخه څه پروګرام جوړ کړی یا اقدامات کړي دي او کنه؟ دا نورې پوښتنې نن په ټولنیزو شبکې او سخت دریځ خبرونه کې څېړو. له مشال رادیو سره اوسئ.
ټولنیزی شبکې او سخت دریزی
اوریدونکو په تیر خبرونه کې مو اوریدل چې د نړۍ عربونه خلک ټولنیز شبکې کاروي چې پکې تر ټولو زیاتې د فیسبوک کارونکي دي.
تقریبا 3.1 میلیارد کسان انټرنیټ کاروي، تر 2 میلیارد زیات کسان فیسبوک کاروي، تر 500 میلیون زیات ټوئیټر کاروي.
په خبرونه کې راته شنون کې ویل چې کله یو کس ټولنیز شبکو ته ورننو ځینو هویت یا پیژندګلوي بدلیږي.
چې کله یو انسان یو خصوصا ځوانان وړي چې د ټولنیز یا فزیکی نړۍ نه مجازي نړۍ ته قدم کېږي، هغه هویت چې په ټولنه کې یا فزیکی نړۍ کې لدی دا بدلون مومي.
تاسو خبر شوئ چې کله ناکله خلک د ځنو ټولنیزو کلتوري محدودیتونو لکبله چې په ټولنه کې و خبره نشي کړای نو د جالي آیډی ګانو لارې پر انټرنیټي پاڼو کوي. همدارس د جالي آیډی تر شا هم یو واقعي او طبيعي کس ناستوي.
ممکن تاسو ته الته په فیسبوک یا په ټوئیټر کې آیډی فیک آیډی یو څوک چې نوم یې نوي، اما په حقیقت دا غي شاته یو کس ناستوي فزیکی حضور لري خو صرف تاسو یې نه پیژنئ.
په تیر خبرونه کې مو اوریدل چې په غربي هیوادونو کې زیاتره ځوانان له فیسبوک د داعش د لیکو ته ورجذب شول.
هغه کسان چې د غرب نه د داعش د لیکو سره یو ځای شوي دي 40% د فیسبوک ته لاره یو ځای شي.
خو هان غنی چې پر ټولنیزو شبکو د مستعارو نمونه او پانو لاره خلک د ځوانانو افکارو بدلولو لپاره ناستوي.
فقط د ته منتظر دي چې دا کسان چې کله ټولنیزو میډیا تر نه نوځي هویت بدلیږي به دفاع کیږي دوی ته ناستي او دوی وړي چې د خپل دام کې ولي.
نن په خبرونه کې د هویت یا پیژندګلوي موضوع نور پر مخ بیايو او بیا د ټولنیزو شبکو د دې کارونکي او په افغانستان کې د اثر په اړه غږیږو. د نورو هیوادونو په څیر په افغانستان کې هم لکونه خلک انټرنیټ ته لاسرسي لري او بیلابیل ټولنیز شبکې لکه فیسبوک، یوټیوب او ټوئیټر وغیرہ کاروي. خو د افغانستان د انټرنیټ کارونکو شمیر د سیمې یا پرمختللو هیوادونو پرتله خورا کم دی، ځکه چې هلته له لسیزو راهیسې ناامنۍ او سیاسي بې ثباتۍ د هیواد د وګړو ژوند ځپلی دی او په افغانستان کې د ګاونډیو هیوادونو په نسبت انټرنیټي بېخبینا یا انفراستراکچر خراب یا کمزوری دی. هلته زیاتره خلک د موبایل ټلیفون انټرنیټ کاروي چې بیا یې زیاته ده او رفتار یې هم د تاري انټرنیټ یا نوري فایبر له انټرنیټه کم وي. همداراز په افغانستان کې د انټرنیټ کارونکو د کم شمیر بل مهم لامل غربت او د لیک لوست ټیټ کچ دی. په کابل کې د ټولنیزو چارو پوه ایمل جلال وای د ټول افغانستان پر کچ انټرنیټ ته په لاسرسي لرونکو کسانو کې یوازې 9% ټولنیز شبکې کاروي.
د 2013 کال د ایشیا فاونډیشن راپور دی. د دې راپور په اساس باندې د ټول افغانستان د نفوسو یوازې 14.3% پورې انټرنیټ لاسرسي لري. د دې نه 9% سوشل میډیا کاروي. د دې د جملې نه 9% فیسبوک کاروي او یوازې 3% ټویټر کاروي. د همدغه شمیرو په اساس چې ما بیان وکړ، دغه سوی تفاهم باید د منځ لاړ شي چې هر چې په فیسبوک کې لیکل کیږي باختر ټول افغانستان په دې باندې فکر کوي. د سواد کچه دومره لوړه نه ده، د انټرنیټ تل د لاسرسي کچه دومره لوړه نه ده، حتی بریښنات د لاسرسي کچه دومره لوړه نه ده چې فیسبوک یا ټولنیز میډیا د افغانستان پر ټولنیزو افکارو باندې یا په عامه ځانو باندې اغیز وکړي.
خو پر ټولنیزو شبکو د افغانانو د کم شمیر معنا دا نه ده چې ګواکې هغوی اغیز یا اثر نشي لرلی. د جلال په اند تر اوسه دا البته معلومه نه ده چې آیا سختدري زړلو د ټولنیزو شبکو له لارې په افغانستان کې ځوانان خپل هم فکری کړي یا یې لیکو ته جذب کړي او کڅنګه.
دا کسان چې دی فیسبوک ته لاسرسی لري، د عین حال کې خپل ټولنیز یعنی فزیکی ژوند ټولنیز سرکلونه لري، حلقې لري، ملګري لري، دوی مور او پلار لري. هغه کسان چې فیسبوک نه کاروي، دوی خویندې ورونه لري، دوی په مکتب کې هغه کسان چې فیسبوک نه کاروي ورسره اړیکې لري. هغه ایډیاګانې چې دی د فیسبوک نه اخلي یا د ټولنیز میډیا نه اخلي او فزیکی ژوند کې هغوی سره شریکوي. د فیسبوک یا د ټولنیز میډیا هغه اغیز یوازې دغه د 9% پورې محدود نه دی، اما تر اوسه پورې هم زه مطمئن نه یم چې د سخت دریځۍ په برخه کې یا د رادیکالیزم په برخه کې یا خصوصا د ترهګرو د لخوا د افغان ځوانانو د جلب او جذب په برخه کې ټولنیز میډیا څومره رول لري. هغه رول چې داعش په اروپا کې درلود، دغه رول سره د مقایسه څومره ده، په دې زیات هم مطمئن نه یم.
ایمل جلال د چین مثال ورکوي او وایي هلته حکومت د بهرنیو افکارو د خپرېدو مخنیوي او له دا د ټولنیزو رسنیو لالارې د ځنو خبرونو د نخ پراوی په مخه مجازي انټرنیټي پوز یا سایبر آرمی لري.
په دې برخه کې خصوصا چین مجازي اردو یا سایبر آرمی چې لري مشهوره ده، ځکه هغوی د سنسورشپ په برخه کې د خارجي افکارو خصوصا د غرب نه راتلونکو افکارو د مخنیوي په برخه کې هغه میکانیزم چې دوی جوړ کړی دی چې ورته سایبر آرمی وایي یا مجازي اردو وایي، ډیره زیاته مخصوصه ده. اوس په تاسو پوهیږئ عملا همدا اوس په سینیان کې د مسلمان اوغورانو په وړاندې یو ډول زما په نظر باندې نسل وژنه روانه ده، اما ډیر کم کسان دي چې په دې اړه باندې معلومات لري چې واقعا څه تیریږي. دا د همدغې د سایبر آرمی د برکت دغه بلاکیج دی چې نړۍ نه خبرېږي د دې مسالې نه.
جلال وای په افغانستان کې حکومت د سخت دریځ افکارو د مخنیوي په مخه پر ټولنیزو رسنیو هیڅ بندیز نه دی لګولی. دی وای اصلا حکومت، چارواکي او سیاستوال د ټولنیزو رسنیو د ارزښت قائل دي او د فیسبوک چلوونکو په نوم اصطلاح یې چې چارواکي او سیاستوال ځنې کسان د تبلیغاتي چارو لپاره کاروي.
د افغانستان دولت، د افغانستان سیاسي چارواکي، د افغانستان هغه سیاسون چې په شکل د اشکالو یا په اپوزیشن کې یا په خپل داخل په دولت کې د اقتدار سره مراوده لري، راکړه ورکړه لري، دوی د ټولنیز میډیا په اهمیت باندې پوه شوي دي. دوی پوهیږي چې ټولنیز میډیا خصوصا د ځوانانو د افکارو د لارښوونې یا د افکارو د مدیریت په برخه کې څومره مهم دي. دوی پوهیږي مخکې ساتي ما د چین د سایبر آرمی مسله وو یاده کړه، په حقیقت کې دغه فیسبوک چلوونکي یا دغه اصطلاح یا دغه اصطلاح په محور کې کسان چې راټول شوي دي، ګروپونه چې راټول شوي دي، دا د هماغه سایبر آرمی یو بل ابتدایي عنعنوي دودیز ورژن دی.
آیا په افغانستان کې د انټرنیټي شبکو کارونکو د سولې لپاره او یا د جمهوریت ارزښتونو دودولو او دیموکراتیکو حقونو لپاره له ټولنیزو شبکو کار اخلي او آیا د دې لپاره څه خوځښت او غورځنګ پیدا شوی او کنه؟ جلال وای تر اوسه داسې هیڅ نه دی لیدل شوی چې په افغانستان کې د ځوانان د ټولنیزو شبکو لاره یو ځای شوی وي او د جمهوریت حقونو لپاره دی کار کړی وي. دا غنی چې افغان انټرنیټي فعالان یوازې د کمپیوټر تر کیبورډ محدود دي.
دې هیڅ شک نشته حتما اثر لري، اما آیا دا اثر د دې سبب کیږي چې دا سړی حرکت وکړي، دا سړی موبایل شي؟ لکه موږ چې په د عربي پسرلي په وخت کې ولیدل، په دې مسله کې زه تر اوسه پورې مطمئن نه یم. موږ د کیبورډ پر سر باندې اکټیویستان یو، موږ د کیبورډ اکټیویستان یو. زه مطمئن نه یم چې فیسبوک دې جوګه دې شي یو مظاهره دې ترتیب کړي.
پر دې هر څه سربېره په افغانستان کې د ټولنیزو شبکو کارونکو پر ټولنې اغیز لري او لرلی شي. خو جلال وای په افغانستان کې د انټرنیټي سواد نشټوالي او د لیک لوست ټیټ کچ لکبله ځوانان د سختریزو او جنایي کړیو له خطر سره زیات مخامخ دي
او مخامخیږي.
تاسو کابل کې لاړ شئ، دلته د پلیخشتي څنګه کې یو لوی د موبایلونو مارکیټ دی. هلته داسې ځوانان دي چې اصلا اساسي سواد نه لري، د کلو نه راغلي دي، په 50 افغانۍ په 100 افغانۍ باندې دوی د فیسبوک آی ډي جوړیږي. یو کس چې خپل عملا سواد نه لري، یعنی د ورځني ژوند نه دی خبر نه وي، لیکوست نه وي زده، دا په ډېر اسانۍ سره په 50 افغانۍ باندې فیسبوکي آی ډي خلاصي او به دې ته هلته ورزده کیږي چې ته ملګری څنګه په دې کې داخل کې، څوک پکې ونیسي، څنګه وکړي، یا د بل ملګري نه مرسته اخلي. او همدغه کسان دي چې په مجرد د دې چې دغه مجازي نړۍ ته دوی داخليږي، دوی خپل هویتونه د لاسه ورکوي، دوی بي دفاع کیږي، دوی چې بي دفاع شو هلته کړی دوی ته په مورچل کې ناست دي او دوی په دام کې اچي.
د ټولنیزو چارو پو او فعال ایمل جلال زیاتوي چې پر انټرنیټي شبکو د ځوانانو ژغورلو لپاره اړینه ده چې حکومت او مدني ټولنه دواړه د انټرنیټي سواد په برخه کې کار وکړي، ځکه چې تر اوسه دا کار نه دی شوی.
حداقل د افغانستان د دولت په محور کې که زه خبرې وکړم دا کار نه دی کړی. زه حداقل معلومات نه لرم چې داسې یو پروګرام دی ولري چې حداقل د ټولنیز میډیا د لارې ځینې بلاکیجونه رامنځته کړي چې کسان سخدري ځای ته لاړ نه شي. د مخابراتو وزارت په دې برخه کې یو څه ناڅه یو اندازه کار کړی دی، اما افغانستان تر اوسه پورې دومره ټکنالوژیک اساس نه لري چې دا ټول شي نه کنټرول کړي. دا یو مسله. دویمه مسله او اساسي مسله زما په نظر باندې دا د دې پورې اړه لري چې تا ته وایي چې ته سوشل میډیا تخل وکاروي. دا یو بله مهمه اصطلاح چې انټرنیټي سواد وایي، انټرنیټي لیکلوست وایي. انټرنیټي لیکلوست دا دی چې کله داخليږي، کله کیبورډ باندې کېني، ته باید په دې باندې پوه شي چې کوم مضر محتویات دي، کوم ستا په ګټه محتویات دي، د کومو نه ته استفاده کولی شي، د کومو نه نشي کولی. په افغانستان کې زه متاسفانه هیڅ تر اوسه پورې کوم برنامه یا دولت نیولې یا مدني ټولنې نیولې چې په دې برخه کې فعالیت وکړي.
اوریدونکو، دا و د ټولنیزې شبکې او سخدریزي نننۍ خبرونه. نن تاسو خبر شوې چې په افغانستان کې شاوخوا 13% خلک نټ ته لاسرسی لري، چې پکې 9% پر فیسبوک فعال دي. په هغه هیواد کې حکومت او سیاستوال د ټولنیزو شبکو له ارزښت خبر دي، او ځینې سیاستوالان هم د تبلیغاتو لپاره ډلې لري چې پر فیسبوک او نورو شبکو فعال دي. تاسو خبر شوي چې تر اوسه داسې هیڅ ارقام نشته چې په افغانستان کې د ځوانانو د ټولنیزو شبکو له لارې د سخدریزو ډلو لیکو ته ور جذب شوي وي، خو دا سمه ده چې د انټرنیټي سواد او لیک لوست ټیټ تناسب له کبله د افغانستان ځوانان د سخدریزو او جنایي کړیو له خطر سره زیات مخامخ دي، چې د مخنیوي لپاره یې باید مدني ټولنه او حکومت دواړه خلق د انټرنیټ او ټولنیزو پاڼو لسم او ګټور استعماله خبر کړي. دا و نننۍ خبرونه، اوس مو په مخه ښه.
ټولنیزی شبکی او سخدریزی
لیونے کی گمز د مغلو شہزادگی دا د پرستان کا خان.